ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سفیولا استانگزای می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده و آماده نشر دارد.
بله، زیات مننه کوم ستری مشی سرور صاحب. تاسو اوریدونکو ته هم سلام. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې اوري چې تمه ده د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي. د روسیې د پوځي تمریناتو په اړه چې ویل کېږي 14,000 پوځیان پکې برخه لري، بیلابیلو هیوادونو نظریات ښکاره کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی دا دی: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لار ده. پورا خبرونه ده: افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسېدلی. دغه کمیسیون د دارالانشأ رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 3 ولسوالۍ د ناامنۍ له کبله له دې بهیر لرې پاتې.
هڅې روانې دي قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده تر څو کولی شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي ارزیابي وشي.
خغلی وری ماچ و نویل چې د ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري اسد په شپاړسمه پیل کړي وي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل د داعش او طالبانو د قمندانانو قاریزیا او قاری حکمت وسلوال وړ مورز د قشتېپي ولسوالۍ په 400 شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر مهال سره ونښتل او دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. اوته نمړه او شپږ نور ټپیان شول.
سفارایو
تایید ده. وی اوسمال دوړ خوید خپل قوت په ځای کول او د لیکو په پیوړی کول لګیا دی او نوی کسان ګماري خای چې سبا یا بل سبا بیا جګړه پیل کړي. قشتې پاو در زاب د جوزجان لرنه امن ولسوالۍ څخه دي چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د میدان وردګ ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژلې دي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي طالبانو کې یو شمېر قمندانان او جکپوري غړي شامل دي. په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې 103 تنه د حکومت ضد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خغلی امینی زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد، جغتو او دایمیرداد ولسوالیو کې اوښتي دي. امینی یادونه وکړه په وروستۍ هوایي حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ په مازدیګر مهال په نرخ ولسوالۍ کې وشوه د طالبانو یو قمندان له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د نړۍ خبرونو ته: د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو ده هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. ټرمپ په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل: پوځي اقدام په قطعي ډول یوه لاره ده. آیا له دې ډډه کولی شو؟ نه، په هیڅ وجه ډډه ترې نه شو کولی، خو زه ښه بولم چې یوه بله لاره غوره کړو. ښاغلی ټرمپ وویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو کار واخیستل شي، دا به د دې هیواد لپاره یو ډیر خواشینونکی حالت وي. شمالي کوریا تیره اونۍ د یو هایدروجني بم بریالي ازموینه اعلان کړه او ویې ویل دا بم د داسې یو بالستیک میزایل په سرو کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو دولس لکه وګړي د ایرما په نوم د سمندري توپان یا هریکان ځپلي. اټکل کېږي دا توپان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریډا ایالت خوا ته روان وي. د ستر صلیب چارواکو پرون ویل ایرما توپان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولي یا زیانمنې کړې او په پورتوریکو کې چې د امریکا د قلمرو جز دی شاوخوا 1 میلیون وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همدارس په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې د څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي دي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه نوموالی او د حکومت د سپارلو دندې ورکړې ده. ولسمشر هاشم تاچی غواړي له دې لارې په کوزوو کې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی سیاسي کړکیچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شو چې د کوزوو د ډیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو. هاردینای د کوزوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلای شئ. ورزو د پروګرام مطالبه وته. د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړیږي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیره.
جرمنی د روسیه او بلاروس په پلانچوي پوزي تمریناتو کې د ګډونوالو پوزیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه بیا وایي روسیه د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. په افغانستان کې د زرګونه هکتار زمکو د غصب په اړه باندې هم تاسو ته یو تفصیلي راپور خبرو.
د زمکو غصب ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډېره بېرحمۍ باندې غصب شوې دي. زمکې د شارکونو په نوم غصب شوې دي.
په کور کلی پروګرام کې په دې مسلې خبرې کوو چې په کورنۍ کې د چا قدر زیات وي.
په خپل کور کې دغه شروع ده او بیا د اشرف غني له کوره پورې بیلواله کې یو جرم ځکه په بیل واړی او چې هغه نغدې راوړي او صدرې واسکټ لږ تازه و دغه قدر ډېر ده.
بیا هم ستړي مشه سهار مو په خیر. د ازادي راډیو دویمه سهارنۍ یو ساعته خبري مجله اورئ. په پام کې ده د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه پورس په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 میلادي کال کې لاسلیک کړې. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیز
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغه پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخه باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د دریو هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزيتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست د سواد زده کړې موینیت وای حکومت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره اراده نه لري او ډیره پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوې. د په هني وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمې پورز د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل هر کال د نالوستو یا بي سواد په شمیر د 200,000 ماشومان اضافه کیدل یو بل اندېښنه ده. خغلی رحیمی د په هني وزارت له لوري هغه معیار ته رسیدل چې د 2000 میلادي کال باید 80% افغانان با سواد شي ممکن و نه بالا. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غږ کوي چې د هغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې له امله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي، تر ډېره په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرف په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې ناشر 4 ده
دای وای د څلور لسیزو جګړو لکبله د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربېره هر کال 200,000 ماشومان له زده کړو به برخې کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي باند جوړ شوی. دغه باند تر دې د ما خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېر پیسې ورکړي دي. بې وزلی ته تاریخوالۍ نامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له عمله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمی ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېری خزې دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کال د لیک لوست کچه باید 80% ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین وایي د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته پکتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا پر اختیار هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ کڅنګه د دغه وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل دغه پوښتنې ځوابوي.
که زموږ پروګرامونه د وزارت یو مشخص پلان مخې برنامه دي کیږي په داسې شرایطو کې ځینو پروژو ته پیسې وي ځینو ته نه وي ځکه چې موږ هم هغه کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار ده هغه موږ ته نه راکول کیږي.
د سواد زده کړې موینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه موینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ازادي راډیو لاله لاري مو واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موینیت انتقاد کوي چې د سواد د ذکر لپاره کومه اراده او ځانګړي بودیجه نشته او په دې برخه کې پیسې به ځای مصرفيږي. په فراه ولایت کې کابو څلوېخت بابا خونځي د نوې تعلیمي کال پر رسیدو تړل شوی. اړوند چارواکي وایي دغه خونځي د ناامنۍ له وجې د دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلې پاتې. دوی وایي هڅه کوي دغه خونځي د قومي مشرانو په مټ خلاص کړي. احمد شاه فدرات او نور جزئیات.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فرارت کې زده کوونکو پر مخ تړلې پاتې دي. همدار شنې تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قومي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي. لبد مرغه اوس هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډېره برخه یې د انجونو دي د ناامنۍ له امله تړلې دي، او دا زموږ لپاره ډېر ناسم خبر دی چې په ویشتمې پېړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې دي. او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره هڅې کوي. د فراه ولایت ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قومي مشران از پنجرې باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودیو ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي. ودیو ته باید احترام پرېږدي، د دیو سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره تشبیه کړي.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې شپه کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي شي.
په فراه ولایت کې 318 ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه 30 بابا ښوونځي د فراه ولایت په نامه ولسوالیو بکوا، بلابلو، خاکسفید او پرشروت کې تړلې دي. همداشان 318 تن ښوونکي کابو 1400 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخکې له دې ویلي و چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د پکتیکا ولایت د ګومل د جګړه ځپلې ولسوالۍ بيځه شوې اوسیدونکو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه پاتې او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نجیب الله لوخیل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه اورګون او سوربي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي، ګاډي، څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه، ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپنام غم راخښته ده د وول کې د خپل سرونو مرخلاص کړي د شج وول کې اتی په د خالص باندې بندګان راغلی نور یاتی هر شی پاتې څه دې کومک وکي چې لای دې مور یو سرپناه خیمه راکې لا څه دې کریې هغه پیسې راکې چې لا ټول دغه شترټی رولاندې پراته.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړی شوی خلک خپل هغو خپلوان او دوستانو ته هم پاندېښنه کړي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې اسار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې، ماشومان هر څه مو ورجن همدا شعر ایستلي دي. سرپنا نه لرو، هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفا چې کومه د مینونه دي چارواکو ته، مؤسساتو ته، دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي، ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بي ځای شوی کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي کچیرې هغوی سره لازم مرستې ونشي نو خایل سخت ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د ورستیو جنگونو له امله سروبي او ورګونته
د ګوملې خلک راکړه شوی دی بستر پنا دی سچ دی مونږ په وسه مونږ ور سره کوو او دومره ډیر مونږ په لاس کې څنګه لرو چې مونږ ټول کورونا یو ته د دوی دی اړتیا وړتو کې برابر کو نو هیله مو لمرستندوی ادارو داده چې راشي بيځای شوی دی نږدې وګوري ډول ډول مرستې ور سره وکړي کنا کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ خولې پروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهد و. یاد ولسوالي کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم افریبا ظاهر د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې چې ستاسو توجه ورته راړو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپانه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالۍ په څنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړه. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا درې سوه کسیز قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیر اونۍ خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی خو ویلي و تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهالویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوي جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قبل دا هم وایي د جنگ دغه نوي مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه شکړي ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
جرمنی د روسیې او بیلاروس په پلان شوی پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی او فرانسه وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. روسیې ویلي په دې تمریناتو کې نږدې 14000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 14000 زیات پوځیان پکې برخه ولري باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
جرمنی وایي روسیا غواړي څه باندې 3000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 14000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیا په پام کې لري چې د روان سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 مې پورې له بیلاروس سره د زاپت یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لري د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولند د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان ډرلین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښيي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 300 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډه خبري غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګنده ستراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالټیک پر هیوادونو یا پولند هر راز حمله به پر امریکا او د ناتو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالټیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناتو عمومي منشي ویلي و چې ناتو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 10,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو آژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر کدا شمیره 10,000 یا له هغه کم وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناتو وایي چې د ناتو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناتو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناتو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناتو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناتو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناتو وایي چې د هیوادونو د کریمیا لنیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې لملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.org وپانی او ریډل شي او همدارزي مطالب لوستل شي. facebook.com/azadiradio هم مه هیروي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د څه باندې 1,000,000 کسانو خوښ کړي. تاسو هم خوښ کړئ او تازه خبرونه پکې وګورئ. اوس هم د اسمت سروان په غږ تاسو ته جالب معلوماتي راپور خبرو.
د اگست میاشتې په وروستیو ورځو کې یو نسبتا لویه سیارګۍ د ځکی د کوریې له څنګه تیر شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرخه یا ډبره چې اندازې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اگست په 10 د ځکی کوریې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطرې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له ځکی تر ټولو په نږدې حالت کې 1,000,000 کیلومتره واټن درلود. تر دې پخوا هم په ځلونو اجرام ځکې ته نږدې تیر شوي، خدای و تر نورو غټه وه. د ناسا له لوري د ځکې له کورې په شاوخوا کې د اجرامو د ثبت له پیله تر اوسه پورې فلورانس تر ټولو ستره سیارګۍ بلل شوې ده. د ناسا څېړونکو مخکې تر مخکې د فلورانس لپاره په کالیفورنیا او پورتوریکو کې رادارونه نصب کړي وو. تر دې وړاندې چې دا سیارګۍ د مځکې له څنګه 1,000,000 کیلومتره لرې تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګي شي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15-15 میلیون کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم کونړ ته زو د کونړ زینی خلک د پاکستان د ورستیو په پاکستان باندې ورستیو فشارونو په اړه باندې زینی سرګندونی لري.
زمانوم زیو رحمان دی یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو ما ز ان شاء الله باوري ما چې دا زل به دغه هڅه مثبت فایل ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوه توپیر لري. امریکا په عملاً مرستې بند کړې، امریکا په خپل ستراتیژي کې په ډیره نیوکه وکړه. د دې ترڅنګ چین چې د دوی ډیر نږدې دوست دی، هغه هم بل اخر په دې قانې شوې دي چې پاکستان د تورستانو ملاتړ کوي. نو ان شاء الله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د غوران کارین او د تورستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نو می څنګه رحماني د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکو تیر ته په ګټو چې موږ ګورو د پاکستان د غجمنی د تکراری دي او کوم عملی نتیجې نه دا ورکړي. موږ چې هغه ته ګورو د دې ته امیدواري نشته چې دی وبیا په دې کې عملان اقدام وکي، او ځکه دا غي ټول واک چې د نظامی حکومت سره د ملکی ادارا سي په خله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته.
نو مې په زل واحد افکاری دي ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمی دوست دی، او هغه هم دا وخوله چې پاکستان ځان لا پریخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپل پالیسی بدل کړي ځکه بل هیڅ لار نه لري.
تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په بیلابیلو پروګرامونو کې خپل نظریات موږ ته د ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ماشینونو له لارې چې تاسو یې اتمن ټلیفون شمیرې لری ثبت کړئ، او په فیسبوک باندې هم کولای شئ په بیلابیلو رپورټونو باندې کمنټونه ولیکئ. که مخالف یا موافق نظرونه لری نو خپل نظریات هلته لیکلی شئ. تر اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. د لنډو خبرونو وار رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوري 2 کسان وژل شوي دي. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي په تیرو څو میاشتو کې له 100 څخه زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د چمی ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یو لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پیښه نه شي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو 200,000 وګړي د ارما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه باندې ټاکلی او د حکومت د سپارلو دندې ورکړې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم لوستلی شئ. پته ده ازادي رادیو .org. همداراز facebook.com/ازادي رادیو کې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک دی زموږ خبرونه لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه برخه پیلیږي. 2:19 پروګرامونه، لومړی د یونیسف په همکارۍ د ازادي رادیو پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بیا د کور کلی اونیز خبرونه ده. دواړه درته خبرو، خو تر هغې مخکې یو تفصیلي راپور لرو. راپور مو په افغانستان کې د ځمکو د غصب په اړه دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي اوس په هیواد کې د ځمکو غصب په چټکۍ روان دی. دوی له حکومت غواړي د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځېدلو لپاره جدي ګامونه واخلي. بلخوا جمهوري ریاست وایي د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یوې اختصاصي محکمې د جوړېدو وړاندیز شوی دی. رحمت الله افغان دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی. وایي ورې وروسته له هغه 2:19 پروګرامونه، لومړی د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام، او بیا کور کلی مه هیروئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د خارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني شوې ده، او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي، او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکه د شهرکونو په نوم غصب شوې دي، دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیز کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 150 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغه ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15801 درس کسانو لوري په شاوخوا درس ولایتونو کې 1.3 میلیونه جیره به دولتي ځمکې غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري شوې ده. دا چې دغه ځمکې د چا لخوا غصب شوي او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او له باوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو له پرلپسې هلو ځلو سره سره بیا هم څوک خبرو کولو ته چمتو نه شول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلې چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه حکومت نه دی توانېدلې د ځمکو لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هڅې کړې. افغان ولسمشر د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه له 400,000 جیره به زیاته ځمکه له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. تر دغه څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جیره به ځمکې د غصب مخه نیولې. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې په کابل کې ډېری ځمکې په د سبز باګرامۍ ولسوالۍ او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې غصب شوې دي.
ډېره ساحه په شخصا په کابل په ښار کې غصب شوې ده، سوالۍ د سبز کې، په ولسوالۍ د باګرامۍ کې، په پلچرخي کې، په دې خوا د دشت چمتله کې، دشت برچی کې، دولتي ځمکې چې هر چا زورواکي دي زور ورسېدلې غصب کړي دي.
دا ځمکې چې دولتي ځمکې دي دا خلک هغه کړي دي ځان ته جوړ کړي، دا باید خپل دولت بیرته واخلي. ورنه
د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل د حکومت لخوا د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې په ټکنیو او سستو اقداماتو انتقاد کوي. ښاغلي امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې له څرنوالي او محکمو وغوښتل چې له جرأت څخه د کار واخلي او د هغه چا نومونه دي افشا کړي چې دولتي ځمکې غصب کړي دي.
محاکم دي، څرنوالي دي، دوی باید چې لږ د جرأت نه کار واخلي او د خلکو حداقل ولسونو ته نومونه افشا کړي چې بیرته ولس یا د حکومت تر شا ودرېږي، هغوی که په آینده کې کوم قدم پورته کوي چې معلومه وي چې د دوی اهداف دلته ریږي، د دوی شخصي ګټې تر پلخپو لاندې کېږي، نو دوی به د حکومت په وړاندې ودرېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د قانون د حاکمیت په عالي شورا کې له غاصبینو سره د ګټورې مبارزې لپاره د یو اقتصادي محکمې د جوړېدو وړاندیز سوی. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
شورای عالی حاکمیت قانون،
هغه وایي د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب د پدیدې لپاره وړاندیز کړی چې په دې اړه یو اقتصادي محکمه ایجاد شي څو په ګټوره توګه وتوانېږي چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره یوه نوې مقرره جوړه کړې ده چې له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، نن ماشوم ته د مور د شدو پرزخت خبرې کوو. دیسی برخی کارکونکي وایي چې نوې زیږیدلی ماشوم ته یوازې د مور شدې ورکړي، په خوا کې ضروری واکسینونه هم باید لومړی ورځ پیل شي. ډاکټران د لومړی ورځ زیړ رنګ شیدې یعنی ورګ لسرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامې روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیې په برخه کې مسؤل ډاکټر اماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا 9.5% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کلو نه ښکته لرو، او تقریبا 3.9 چې نږدې 1% کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي، دوه درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دي، تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتو پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل 3.9% تقریبا 1% شل فیصد تیټواله پکې راغلی دی.
ایلاتی څه ده چې مورګان ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي؟
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده، هغوی په سمه طریقه شیدې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي، او همدارنګه د زیاتو شیدې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شیدې تولید شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکوي، نو تبه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروفی دي، او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفه، سا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کېږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی، هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي، چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي، او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپل مخ پوډري شیدو ته کوي، تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته. کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې ورکړي.
بالکل.
تاسو لکه په دا طریقه باندې خبرې
وکړئ. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه میندې چې اول باری وي، هغه په دې هیڅ نه پوهیږي چې څنګه شودې ورکی. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. سلور نخی لري، که دغه سلور نخی وي نو ماشوم ته خي شودې زی، او بل نوبت لپاره خي نوري تولیدیږي. لومړی په هغه وخت کې چې ماشوم خوله د شودو رودلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي، په هغه باندې فشار واردوي، او کله چې فشار وارد شو شودې خارجيږي. دویم نخې داده د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخټي وي. کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخټي وي، نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي. هوا چې داخله نشو، ماشوم د ګیډې درد شکایت نه کوي، او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده، تنه د مور شیدې را کش کوي. دریمه برخه هغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده، هغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خلی کې وي، ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي. او څلورم نخه دا ده چې د ماشوم او مور تر منځ فاصله ډیره نه وي. دا لاندنی کوم شونډه د ماشوم د داخل تقات نه وي. که داخل تقات شي، به هم شودې نه رودل کیږي. نو بالاخره د غسلون نخو نه موجودیت د دې لامل ګرځيږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړ نه شي، او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي. ډیری میندې چې شودی ورکی بیټی وی خپل ماشوم باندې، کله چې ماشوم باندې مور بیټه شي هم په ماشوم په خوله فشار راځي،
یعنی سر دسی لاندې نشي.
آفرین. سر او گی دواړه ښکته کوي، په اوګو باندې فشار راځي، زر ستړي کیږي. کله چې مور ستړي شوه نو شودی نه تولیدیږي. نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلی وي یو بالښته، او ماشوم ځان ته راجي کړی وي په ځای دی چې خپل وته تکیه ووهي. که چېرته یو ماشوم وزن زیات وي، د ماشوم لاندې د بل بالښت کیدي، ماشوم د خپل ځان ته راجي کی نه چې مور وته ور ټیټه شي.
د مور د شودو په ګټو خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی غټه ګټه دا ده، یوازینی خواړه دي چې بشپړ خواړه دي. که چېرته موږ په کورنۍ کې خواړه خورو ضرورت لرو، چې غوښه وخورو، وریجې وخورو، سبزیجات وخورو، میوجات وخورو او نور غوړ خواړه وخورو، اما د مور په شودو کې دا ټول پراته دي. هم پکې غذا ده، او هم پکې ویټامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروري دي. کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي، نو د محیطي انتاناتو او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي، ماشوم نه ناروغ کیږي. دریم، په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځيږي. د مور په شیدو کې چې کم ماده ده چې موږ ورته لاکتوز ویو، هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ ورسره رشد کوي. نو دا د دې لامل ګرځيږي چې د ماشوم دماغ فعال وي، او کله چې مکتب ته ځي یا پنتون ته ځي په لوړو او خو نمرو کمی بیږي. سلورم، بدن ډیر ښه رشد کوي. هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته. یو دا ده چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي، او دویم مناسب قد اخلي.
کبلند تو غره وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شدي او قوي شدي ولري؟
ټول هغه خواړه ویټامین، منرال او انرژي ولري هغه مور وخوري. د مثال په ډول غوښه باید ډیر وخوري، ځکه په غوښه کې دوه شینه ډیر مهم دي. لومړی پروتین پکې دي، او دویم وسپنه پکې ده. ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي، نو غوښه کې به هم وسپنه وته پوره شي، کم خونې نه به ساتل شي، همدارنګ پروتین او انرژي به وته ډیر ورکړي شي، مور به قوي. همدارنګ دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایډریټ لرونکي خواړه دي، لکه وریجې وخوري یا وسره الوګان یا کچالان وخوري او یا ډوډۍ وخوري. نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافي انرژي واخلي. دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي. زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنه شروع ورکول کیږي، تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي. باید داسې خواړه ورکړي چې غټینګ وي، لکه وریجې. په وریجې کې غوښه واچولی شي، ګازرې واچولی شي، شلغم واچولی شي او دڼیا واچولی شي. نو دا به یو مکمل خواړه شي. مور ته به هم پروتین رسیدلی وي، هم به انرژي چې په وریجو کې را، همدارنګ وسپنه، کلسیم، زینک او دا شینه به د سبزیجاتو نه ورته رسیدلی وي. د دې تر څنګه میوه‌جات ډیر مهم دي. مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوري ترڅو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي.
اکثره خلک ډیر کمزور اقتصاد لري. کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته د تاسو هغه مشوره څه ده؟
بالکل. په ډیر ولایتونو کې لکه بغلان ته، بامیان ته، نورستان ته ځلالم، هلته خلک وطني وریجې پیدا کولی شي. موږ چې کوم وطني وریجې لرو ډیر ارزانه دي. مې په هر ځای کې پیدا کیږي، نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي. کچېته یو امور کوریجې نه وي، د خپل ډوډۍ ارزښت کیشته. ډوډۍ سره دي نه خود خوري، بهترین خواړه دي. په نه خود کې ګازرې او نور سبزیجات واڅه، دا بهترین خواړه دي. لوبیا سره دي، ګازرې او د شینه پخې کی، مې سره دي وریجې او مې دي یوځي او ګازرې دي پخې کی. هدي اقل لاسرسي وته لري. کچېته یو کورنۍ ونه لري، تقسیم بندی دی وکي، مور ته دی توجه ډیر وکي نسبت نور او هاغي کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري، یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي. یو نفر دی چې مور دوه نفر تغذیه کوي، نو لومړیتوب دی دی مور ته ورکي.
قدر منه دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. مور ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ ل 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0995 30 40 0 1 2 5 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا دا مو لیدلی یا اوریدلی چې کله په یو کورنۍ کې د یو تن ګټه ډیره وي تر نورو قدر او عزت هم ډیر کیږي؟
په خپل کور کې دغه شروع ده، بیا د اشرف غنی له کوره پورې بیلواله کې یو جرب مزکم په بیل واړی او چې هغه نغدې راوړي او صدرې واسکټ لږ تازه و دغه قدر ډیر ده.
دا کار له رواني نظره په کسانو چې بیکاره وي یا هم لږ ګټه ولري کومې بدې اغیزې کولی شي؟
رواني اړخان بدبینیم تر ټولو ډېروي. په همداسې کورنۍ کې ورونو منځ کې بخیلي او دښمنیم ډېروي. په همداسې کورنۍ کې د ښځو ترمنځ جنجال لانجې هم ډېرې زیاتې منځ ته راځي.
نن په همدې اکله غږیږو له ازادي راډیو سره اوسئ. درمنه دوستانو، لکه څنګه چې په لاس کې 15 غوت یو برابر ندی، همداسې په کورنۍ کې د کورغړی هم یو شان نوي. د خوې عادت، زده کړې او دند ترمنځ ډیر توپیر وي. ځینې داسې دند لري چې ډېرې پیسې ګټي، خو یو شمیر بیا په ما اصطلاح خپل جیب خرڅ هم نش پیدا کوي. بیا نو هغه وی چې په کورنۍ کې دومره ارزښ نه ورکول کیږي. د ډېرې ګټې راوړونکی یا ګټونکی که کشر هم وي، له مشر نه خیال ډیر ساتل کیږي. په دې اکله د دوه تنو خبرې اورو.
موږ خو ګټه ډېره راوړي، هغه ته کوم عزت نه ورکوو. هغه سړی چې ګټه نه راوړي، هغه ته موږ عزت ورکوو. دې ته مې نظر وکړ، هغه بل زه خو مې شنو چې ما ته خو نظر ونه شو. هغه ناکالي باریزي کنه، هغه مونږ خدای ګټه ته جوړ کړي. څه نه ده چې دا یو ګټه ته جوړ شو، دا یو جوړ نه شو.
زما نوم وارث خان دی. چې خامخا څو ګټه کوي، نو د هغه په کلي کې مو عزت شته، په کور کې هم شته، په خبره ملل کېږي چې ولا پلانکیز وي ولا ګټیالی دی. چې ګټه وټه نه دي، څوک د کیسه کې هم نه دی.
د دې سبز اوسینکی ملک جان چې د وورونو کشر دی، وای یوازې دی ډېرې پیسې ګټي، نو ځکه په کور کې قدر ډېر دی. نوموړی د کورنۍ له دې کار نه خوښ هم دی.
چا ګټه راوړه، خو د ټولو مغه خوښیږي. بیا کنه صحیح ده، کنه د ټولو مغه خوښ ده چې سړی هم د مور او د پلار او د ورور د ټولو مغه خوښ دی.
ولې داسې ده؟
د دې خوښ ده چې ګټه راوړې ده.
تاسو کور کې دا مسله څنګه ده؟
موږ کوم دغه شی ده برابر ایمالیاس کی ته زمنده وامه ټنده وامه وی لغمان پغمان کوین د کوش موږ مال نه لته ځکنه اوس مال ته دي د شه دا ټول منځخه کې زبیا بلاتیام ډیر لرم ارش سره لرم
په کور کې کشره مګر عزت دی ډیر ده
او عزت ډیر ده ما سره هم زکه وم
خو ډیرای کسان بیا د کورنۍ له دې چلن څخه چې د کور د غړو ترمنځ فرق کوي خوښ نه دي. وای نن کې یو ډیر پیسې ګټي، سبا خی بل هم خدند پیدا کړي، عاید زیات شي.
کومندان سلیم خان کوچای
اول په دې خبر راته وکړ چې یاره میا 100 روپۍ ګټي کور ته وړي.
که یو سل راوړي، یو زر راوړي، یو نه راوړي، یو کله ځان له کوره مصرف کوي،
هغه څوک چې ډیر پیسې راوړي بیا دغه ارزښت په کور کې څومره ده؟
نسوړی غوړي دی، غوړ نسوړی انډیوالي خور څوک کینو تبن دغه سبای پیروایم دغه شودو چایم دغه کالی مو تو بوټونه هم رنگي قدرې تبن زیاتی
نو دا ولې دي؟
هغه ګټه لای دا هغه ګټه راوړي سلسترګه د نورم سترګه برګه برګه کیږي زیګټم کنه.
اب دا مسله د تاسو په خپل کور کې څنګه ده؟
په خپل کور کې دا شروع ده، بیا د اشرفانی له کوره پورې هر ځای کې دا ګټه شروع ده. د غوړ نستوړی شنای ده، څلګ دې له بوجب جوړو کال دې خوای وو نستوړی دې خوای وو او خد سات دې لاس او خلونګې دې ورڅوک دې قدر کې خښه هودار شه هيسي.
یعنی هغه څوک چې په یو کورنۍ کې پیسې ډېرې لري، کاغه بل ورور په نور لحاظ، مثلا د رویې په لحاظ نور سره نرم چلند کوي، خو دېغه قدر نسته. دا څوک چې ډېر ورور دې د قدر سره
وای ما بیل والا کې یو جرب مزکم په بیل واړی و څاغ نغدې راوړي او صدرې او اسکټې لک تازه او دغه کلر ډیر ده.
اته چې په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کار هله چې پدری میراث مونږ ترپا پیدا شي، هر رزوی ورور غټیلې توریلې یا خو ډیر شاخ وخت.
اواقب څه دي؟
اواقب دا یي چې بس سره سوچ ژوندۍ سره راوړو راوړو په کړپ کړپ لګای دیږي د شمسي سره کړپا سره خېزنو په دغه مشکل به تر اخر وخت به سوچ ژوندۍ او دا کور کې ژوند ته ادامه ورکو دا بر سره.
او تاسو ویلې چې کړپ کړپ څنګه دا په دغه مسله بیا جنجال څومره پیږي د ونو ترمنځ؟
جنجال خدای سي خي ځان له خځو کې پر کې هغه دي غټيالي کده سي په دبل باندې لګبره یې کنه سیمه مړه هو غټياله او تاسو یې تیار خوړی او هغه به شرم لګورته سترګې سي ډیم غوندي سي
به دي ورونو تر من څومره کینه پیدا کیږي په دې کار
نسته تبن هغه ورونو لکسمي او مورم لګاسي لای کنه بیا نو گزاره کوي گزارش کوي او په غوسه سي ابل مخته وکی او کده سي لګ زره کومره ته وبالای نو بیا سره وایي کنه بس بیا پینځه کس پینګی راډول کې ورای شي بیلیګو نو خوشي نه زړې بړستنی یو یو خوشکاګي وبله.
اته چې په نظر کورنۍ څه باید وکړي چې هغه څوک ډېره ګټه راوړي او هغه څوک چې پیسې نه راوړي د دوه ترمنځ مساوات مراعات شي؟
یاره دې مال بګره خور دا تا تم دې منل ورن ده. نور خو یو وجود ده، یو کور ده، یو فامیل ده، ته باندې هر یو خپل خپل ځای باندې ګران ده، عزت لري، څه فرق خامه خسته. نو که دا خدای ورحمه له ټول مالدار سو او دغه مالدار او د ګټیالۍ کې ورکس بیا خپل د موضوع حل ده، دا مشکل حل کیږي.
داسې کورنۍ هم شته چې د پیسېدار او غریب غړي ترمنځ فرق نه کوي. وای دوی ته د یو کس انسانیت، صبر او حوصله مهمه ده.
نوم یې ملک انات خان. لکه پخوانه خو به دا شی و، یو عادي خبره، یو متل مو وایي، یو ګټي سلی سټی کنه آشی به وو، لکه یو به راوړلی ټول کور به خوړلی. او اوس یې دا هغه شی ټول معامله پیسې ته راغلي چې څوک پیسې ګټي دا حقیقت خبره ده چې دې غنن احترام هم زیات وي، عزت هم زیات وي په همدې وجه باندې. لکه دا وخت او هغه ټیم تغییر کړی ده اوس کنه، هغه د وخت په تنازع سره اوس دغه تاسوبات ستا. یعنی
د تاسو په کورنۍ کې دا مسله څنګه ده؟
یاره تر اوسه پورې خو شکر الحمدلله په خپل لیول باندې روان یو کنه، کوم مشکل نه دی تر اوسه پورې راته پیدا شوی. نو دې ستدم باقي خدای خیر پېښ
کړي. تاسو په کور کې کار کوي؟
کور کې تقریبا نه کسان.
ټول کار کوي؟
ټول کار کوي.
خو نو تاسو ټول کار کوي نو خود به دې ټول قدر یو رقم
خو تقریبا دلته تقریبا په عملم ډیر څو تر رسیدلی دا نه کسانو کې. یعنی تقریبا څوک دلته کار کوي، څوک سعودي کې دی خبر خو ان شاء الله هغه حال ته وځه ښه ده شکر
الحمدلله.
ډیر پیسې ول د مام مسی روزوي دغه سعودي کې ده شکر الحمدلله کاری ښه ده. او باید خبره سعودي ته ملي غلې عمل ته ده کاری ښه ده خبره الحمدلله به دې باندې شکر
گزار.
ډیر پیسې
فکر کې خو به بیا مور د سینه وایي د مازو ډیر ګټي باید د مور قدر وسی.
دا خبره نسته ان شاء الله تعالی. خو چې دا شیراغ خو بیا خو عین هغه شکل زوبیا فکر کې برخلافي پیدا شي بیا بیلتون راشي په سل مصیبت دې سره نور جوړي. خو دا اصل ګوره دې په تربيت پورې لری دی کور په سربرا پورې اړه لري چې دی کور تربيت او سربرا صحیح وي. یاتي هغه ټول چوکاټ برابر ده.
د څه کومه کورنۍ دی لیدلې چې هم دا مسله په کې ماتره یي څوک ډېری ګټي ډېری ذاتی کیږي؟
ار سړی دا وای پلانای پیسې ګټي مثلا نه نه عزت زیاته دی ورور عزت او قدر کم ده. یعنی په دشه په اوریدو به مې اوریدلې یو لیدلې مې نه دی په خپل وستر.
اته څه پر نظر دا کار څنګه ده؟
څوک چې ډېری پیسې ګټي او مونږ مثلا پلار یا مور یا ورور دیغه یعنی ډېر احترام وکي، چپلۍ ورته پاکي کې ودا او کې ډېر اندازا دیغه ډېر خیالات ساتي، دیغه توازن نورم سیوا کیږي. په خامخا به په دیغه په مزګو باندې یو اثرات پریوزي چې ولا زخم یو سې مکان سبا دې مور پروام نه لري دی پلار لری دی ورورم نه لری خود به خود ایت بیت پاکی پیدا سو هغه کورم ټوټه ټوټه کی کایم کنه یم یعنی زیم دا خو معلومه خبره ده دی غو به مزغو کې به دا شی بیا جوړی کی.
د چ پیوا کورنۍ کې د ډیر غټون کی او کم غټون کی ترمنځ توپیر ل رواني پلوه کومې بد یغیز درلودلی شي؟ د پانتون لو استاد زیولحق شمس خمو پختلی دی.
مونږ ته د خپل ضرورتونو درف کول لپاره سل پسلو کې مالی امکانات ته جدي اړتیا ده او دا زمونږ لپاره د ژوند معیار دی. حق ورکول کیږي هغه کس ته چې دا امتیاز کورنۍ ته لري. هغه کس چې نه لري ولاو کغه پوي وسی، ولاو کغه ډیر خوښ وسی، ولاو کسن لاړ مشر وسی، ولاو کډین مشکلات نور حلولای وسی، اجتماعي وسی، ډیر نور روابط درلودلی وسی، هغه ټول د بې پام نه کیږي، فقط لم دې ته پام کیږي. یو لامل دا چې مونږ فقط زبل کورنۍ یاستو، پیسې مونږ ډېر اړین دي، دا چې کله راځي مشکلات ورسره حل کیږي، دا سره مهم کیږي مونږ ته. په دې خاطر چې مونږ آگاهي او پوهاوی ډېر کم دی، ښه معیارونه په ژوند کې نور نه پیژنو، اخلاقي معیارونه مثلا ډېر ته پام نه کوو، نور توانمندۍ ته استعداد ته مثلا پام نه کوو، ډېر زمونږ نه معیار بدلیږي. اما د بیکارۍ لامل اجتماعي دی، ډېرو کې فردي نه دی، هلته کار نه وي چې دا افراد کار پیدا کړي چې بې محترم شي په کورنۍ کې. باید دا کورنۍ د پوهاوي له اړخه دغه موارد ته پام وکړي چې نه کوي. متاسفانه په هغه بل کس باندې که لږ عاید هم ولري، بیا ډېر حساب نه کیږي اصلا، په یو کس باندې ډېر حساب کیږي. بیا تجمل هم دی، هغه کسان چې خپله عواید لري هغوی بیا لږ مثلا لباس خپل شیک وي، مثلا موبایل لږ شیک وي، مثلا ګرځېدلې، مثلا عطرې، دا ټول بیا تاثیر کوي. دا ټول باندې ګران رواني اړخه هم دغسې وي چې یو څوک ښه شیان استعمالوي، هغه خلکو ته جذاب وي، هغه ګران وي خلکو ته. هغه کس چې هر څومره ډېر ښه وي چې لباس یې ښه نه وي، څوک یې نه خوښوي، بیا دا ډېر طبیعي ده، رواني مسله ده. په ټوله کې د حقوقو له اړخه، د اخلاقو له اړخه، د ټولنیز معیارونو، د سالمو هنجرونو له اړخه دا سم نه ده. ولې؟ واقعیت دا ده چې موجود دی په ټولنه کې. افغانستان شرایط چې دي ډېر متحول شرایط دي، ډېر بدلېدو شرایط دي. په دې کې تاسو فکر مه کوئ چې یو څوک په کار کې د سبا ته په کار کې پاتې دی. ډېر ځله احتمال دی چې یو کس د کار نه ووځي، بل کس کار ته لاړ شي. دا شیان شته ده په دې شرایطو کې. په دې خاطر باید موږ چاته خړ نه شو بیا چې یو کس ډېر قدر وکړو، سبا ته بیا کار نه لري، بل څوک بیا کار لري. دایم لپاره څوک بیکار نه پاتې کیږي، دایم لپاره څوک مفلس نه پاتې کیږي، دایم لپاره څوک بار د دوش نه بل چا نه پاتې کیږي. دا شرایط ټول بدلېدو کې دي. فقط دا غوړي موږ نه چې یو بل سره تفاهم مفاهمه ډېره ولرو.
قدرمن دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې که څه هم پیسې زموږ ډېرې اړتیاوې پوره کوي، خو بیا هم هغه کسان چې لږ ګټه یا کم عاید لري، قدر او عزت نه کول، خبرو ته یې ارزښت نه ورکول مناسب کار نه دی. کېدای شي دا کس ډېرې نورې ښېګڼې ولري او یا یې هم په راتلونکي کې ژوند تغییر وکړي، دومره څه وګټي چې د کورنۍ تر ټولو غړو زیات وي. له بلې خوا د خلکو په خبره مادیاتو ته اهمیت ورکول د هوښیارانو کار نه دی. دا وه د نن ورځې خپرونه. تر بیا مو الله مال او ملګری.